واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړوم د طالبانو سیمایز چارواکو ویلي دي چې پرون د بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له امله 15 کسان مړه شوي او 2 کسان نور ټپي شوي دي د باختر دولتي اجانس معلوماتو په اساس دا کسان د راغستان د ولسوالۍ د سرو زرو د یو کان کارکونکي وو ویل کېږي چې اوس هم واورې وریږي او د سیمې اوسیدونکي د مړو د پیدا کولو هڅه نشي کولای د تیر دوه ورځو راپدې خو د افغانستان په 2 ولایتونو کې واورې وریږي بارانونه پیل شوي دي د ډیرو ولسوالیو لارې د مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یونما مرستیالي په کابل کې د بشري حقوقو د یو شمیر مبارز خوځ سره کتلی دي د یونما مرستیالي ویلي دي طالبان مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د ټولو لس لپاره د برابرو بشري حقوقو د تضمین ډاټ ورکي د دې مجلس یوې ګډون کوونکې ویلي دي چې دوی ټولو په خزو مطبوعاتو او د بیان په ازادۍ د محدودیتونو او همداشان د پخوانیو افغان پوځیانو د وجلو په حق له خپل اندېښنې څرګندې کړې دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اول مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویلی دی دوی پریکړه کړې ده چې په خوانیو لوړ رتبه چارواکو ته په خپل حکومت کې وندنه ورکوي عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په مرکه کې په خوانی چارواکي په غلا قتل او فساد تورن کړی دي او ویلی دی نه غوړي چې د کسانو ته په خپل حکومت کې د وندې په ورکولو حکومت بدنام کړي ډیرو لوړ رتبه چارواکو په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو نغواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویلي دي طالبانو پلان درلوده چې د کابل د نیولو نه وروسته دوی ووجني د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري پاکستان ویلی دی د افغانستان سره په ګډي پولي باندې کټارو لګول ادامه ولري خاغلی قریشی د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی دی چې هوا دی د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په یو ورخیزه توګه د افغانستان سره په ګډي پولي د کټارو لګول کارته ادامه ورکوي په همدې ونه کې د طالبانو د دفاع د وزارت یو ویان د یکشنبې په ورځ ویل پاکستان د ډیورن په کرخي چې د کرخي په دواړو خواو کې دوه قومونه سره ویشي د اغزان تار لګول هیڅ حق نه لري د پاکستان د شخړو او د امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ رپورت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د وړم کال په نسبت 2021م کال کې په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی دی رپورت وایي چې تیر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي دي چې له نیمایي نه زیاتې د امنیتي قواوو غړي وو د فرانس پریس خبری آژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغه حملو زیاتواله د افغان طالبانو د مسلې سره تړي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ده چې ایران به تر هغه چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د دې هیواد د بارنې او چارو په خوانی وزیر مایک پمپیو محاکمه شوی نیوي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي سلیمانی دو کاله مخکې د بغداد په هوایی دګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د وشتلو په پیښه کې د وژل شو کسانو ځنو کورنۍ ته د 1.5 میلیون کاناډایی ډالرو یعنی د قریب 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان په ورکولو محکوم کړ د انټریو د ایالت د عالی محکمې رئیس اعلان کړی دی چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او تروریستي اقدام و ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د بارنې پالیسۍ رئیس جوزف بورل اوکراین ته سفر وکړي اروپای کمیسیون او لویدیز هیوادونه اندېښمن دي چې روسیا د اوکراین په پولو د شاوخوا 3000 عسکرو د ځای په ځای کولو سره احتمالا په دې هیواد د برید چمتووالی نیسي د کولمبیا د دفاع وزارت ویلي دي چې د هیواد په ختیځه برخه کې د یاغیانو ترمنځ شخړو زور اخیستی دی په تازه جګړو کې لکتر لګه 23 وژل شوي او 40 نور مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریدي او نور سیمه ته کډه وکړي د د کولمبیا حکومت په 2014 سم کال کې د فارک یاغیانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او په دې سره په هیواد کې د وژلو اندازه تر ډیره حد کم شوه، مګر دا تازه وژنې د حکومت لپاره یو سرخوږی بلل کیږي. او راپورټونه وایي چې په امریکا کې د دوشنبه په ورځ قریب 1,000,000 کسان د کورونا په دینی ویروس یعنی اومیکرون اخته شوی دي. د رویټرز په حساب دا شمیر د تیرې هفتې د شمیر دوه چنده ده او داسې نښې نښانې نښ کاری چې د اومیکرون سرایت د کم شوی وي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه راپورټونه ده.
ملا عبدالغنی برادر له نړیوال ټولنې نه غوښتل دي چې د طالبان اسلامي امارت د پرسمیت وو پیژني. ملا برادر د افغانستان د ملي ټلویزیون سره په امریکا کې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو نه هم غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت په اړه د خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان ملي رادیو تلویزیون سره په امریکا کې چې تیر شپه خبره شوه کابل ته د طالبانو د ځواکونو د نوتلو پر مهال د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وژلو د پلان او د نړیوالو لخوا د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو د مسلو په ګډون پیښ شوو مسلو د خپل حکومت دریځ څرګند کړی دی. ملا برادر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او دغه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب هغه څرګندونې رد کړي چې هغوی ویلو کابل ته د نوتلو پر مهال د طالبانو ځواکونو خغلی غنی د وژلو پلان درلود او د همدې اندېښنو له امله پخوانی جمهور رئیس وطن پرې خودو ته اړ شو.
کوم جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دی، خو هغه تشویق نه یادی ناس نه کی، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کی، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کی. کوم مشکل ورته پیښ شوی نه دا بیا حقیقت نه لري. دا موږ چې خدا پاک د افغانستان تر سره او تر پای باندې په دې باندې موفق کړو چې الله پاک یو داسې ښکارا نصرت او مدد وکړي. یوازنی دغه واجب و چې موږ امیر المؤمنین یو داسې عفو وکړله که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک و په دې اداره کې موږ د طرفه ورته عفو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بمبل وژلی؟ موږ عفو ته ژمن یو.
ملا برادر اخوند د شاوخوا 15 میاشتو تیریدو وروسته د طالبانو د اسلامي امارت په رسمیت د نه پیژندلو په اړه خبرې وکړې او د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په اړه د خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
که چیرې ونه پیژندل شي خو بیا موږ دا عقیده ده ستونزې به راشي، نیستي به راشي، خو دا نیستي او دا مشکلات یوازې د افغانستان لپاره نه دي، دا بیا هم د ګاونډیانو لپاره دي، هم د دنیاوالو لپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. دوی په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غور دی پر وکړي.
ملا برادر ویل چې طالبان او اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې ټول شرایط بشپړ کړي او نړیوال ټولنه باید د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې نور ځنډ ونه کړي. ملا برادر ویل چې رسمیت پیژندل نه یوازې د افغانستان اړتیا ده، بلکې د نړیوال ټولنې اړتیا هم ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبان او اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې لخوا د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او تعلیم د حقوقو په برخه کې یو لړ ګامونه پورته کړي او هم خپل حکومت کې اصلاحات راولي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله زهیری وایي د طالبانو اسلامي امارت اړتیا لري چې د ټولو اقداماتو څخه د نظام د رسمیت پیژندلو لپاره کار واخلي. خو د سیاسي چارو دا کارپو وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال ټولنې د فشار راوړلو لپاره هیڅ څه په لاس کې نه لري.
طالبان برای تحت فشار قرار دادن
خغلی زهیری وایي طالبان په نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندلو لپاره د فشار راوستلو په برخه کې لازم سیاسي او حقوقي وسایل په لاس کې نه لري. په هر حال کې چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، کېدای شي افغانستان لپاره حقوقي او سیاسي پایلې ولري. د دې ترڅنګ کولای شي په افغانستان کې لوږه او اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو امین صداقت د ملا عبدالغنی برادر سرګندونې نړۍ ته یو ډول ګواښ ګڼي او په دې باور دی چې دا سرګندونې به د نظام د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېره ګټه ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره وایي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر تعلیم او کار کولو بندیز به اقتصادي کړکېچ او لوږه لا پسې زیاته کړي. له بلې خوا ایران له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. نور جزیات پر رپورٹ کې اوري.
طالبانو په کابل بیا واکمنې دون وروسته د سپتمبر په میاشت کې په تعلیمي مرکزونو کې د نجونو او لکانو د بیلولو امر وکړ. دولتي پوهنتونونه او لیسې د ځوانو نجونو پر مخ وتړلې. همدارنګه ټولې خزینه کارکونکي په کور کې نه ولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې میرمنې په افغانستان کې د کاري قوې څخه باندې 1% برخه جوړوي. سیګار په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي او د ښځو د چارو وزارت یې ملغا کړی دی. سیګار زیاتوي
میرمنې له تعلیم کلینیکونو د کارکولو او ګرځیدلو له حق او ازادۍ نه محرومې شوې دي. د طالبانو د لارښود له مخې د کور نه د وتلو په وخت باید له ښځو سره نارینه وي او د جامو سخت محدودیتونه پرې لګول شوې دي.
د امریکا په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو نه غواړي چې د میرمنو او لګکیو حقونو ته درناوی وکړي. د نجونو او ښځو تعلیم او کار کول په یو لوی بحث بدل شوی دی. ځینې وایي چې طالبان په خوله یو څه او په عمل کې بل څه کوي.
نه لیدل کېږي چې ګویا د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت یا د عالي تحصیلاتو وزارت دغه اهتمامات نیولي چې حتی په راتلونکي کال کې هم دوی د ښځو دپاره د کار زمینه او د نجونو دپاره د مکتب او د تحصیل زمینه به مساعد کړي. زه فکر کوم طالبانو کوشش کوي چې هغه سخت دریزي تعذیرات او محدودیتونه بیا هم عملي کړي په خلکو باندې.
لبلې خو د ایران حکومت له طالبانو نه غوښتي دي چې ټول شموله حکومت درامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده نن په تهران کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې ایرانی چارواکي د طالبانو په شمول له ټولو افغان خواو سره پاړي کې دي. تهران وایي چې دوی اوس په داسې یو موقف کې نه دي چې د کابل رژیم په رسمیت وپیژني.
مونږ اساساً د رسمیت پیژندلو په ځای کې قرار نه لرو او هیله من یو چې په افغانستان کې حاکم سرپرست پلاوی په داسې یو لوري حرکت وکړي چې د خلکو د غوښتنې او ارادې په نظر کې نیولو سره د خپلو اقداماتو له لارې نړیوال شناخت وګټي.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل. جمهوري نظام نسکور او د اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شو. اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبانو کابینه ټول شمول نه ده.
بهترین لاره دا ده چې د افغانستان د خلکو اعتماد جلب کی او په اول کې درسې او جرګه را وغوښتلی سي او ونډه را وغوښتلی سي چې د افغانستان خلک ورکې اشتراک وکړي او په یو ګډ تفاهم سره د افغانستان د راتلونکي لپاره درسې او ترتیب جوړ سي هغه انتخابات وي.
نړیوال ټولنې ویلي تر هغه چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي خوځو او اقلیتونو ته پکې ځای ورنکړي او د خوځو انجونو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ونکړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هرش په لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
روبوټونو ته ادامه ورکړو. د کرونا وایروس پنځم څپه په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده. واکسین شوی او نو واکسین شوی کسان په یو شکل په دې وایروس ککړیږي. دا وایروس د نوې بڼې اومیکرون له امله په امریکا کې د نوې کال په شپو او ورځو کې زرګونه پروازونه لغوه شوې دي. بل خو د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن د یکشن ریپور از ویل چې په کرونا اخته شوی دی. دا خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
د نوې کال په ورځ په امریکا متحده ایالاتونو کې څه باندې 9200 کورنۍ او نړیوال پروازونه د بدی هوا او د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې په پیښو کې د زیاتوالي لامل لغوا او یا هم ځنډیدل. د پروازونو د څار د وپاړو په حواله تر یک شنبه ورځې پورې 2200 پروازونه هم له ورته برخلیک سره مخ وو او د شیکاګو په یو هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه زیاته وه.
کله چې مې تیر کال سفر کاوه دلته هیڅوک نه وو چې یو څه ویرونکي وو. بران اوس خوشاله کیږم چې خلک وینم، خدا ډیر خلک دي.
کله چې د کورونا وایروس او میکرون شکل پیدا شو نو لږ داسې ښکارېده چې شدید ناروغۍ رامنځته کړي، خو د جمهور رئیس جو بایدن جک پوړي صحي سلاکار ډاکټر انتني فاوچی خبرداری ورکړ چې د ویروس د عفونت ناڅاپي علائم کولی شي د صحي برخې ټول سیستم له تهدید سره مخ کړي.
حتی که تاسو د ناروغۍ د شدت لږ علائم هم ولرئ، خو کله چې ډېر خلک ککړ کیږي نو له دې امله تاسو وینئ چې ګڼ شمېر خلک په روغتونونو کې بستر کیږي، او همدا دلیل دی چې موږ د روغتونونو پر سیستم د فشار له امله اندېښمن یو.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې ښوونځي خلاصېږي، د ډاکټر فاوچی پیغام روښانه دی.
له میندو او پلرونو څخه غواړو چې لطفاً د خپلو ماشومانو په واکسین کولو کې غور وکړي. په ښوونځي کې ماسک واغوندي کله چې ماشومان ککل کیږي، او په ښوونځي کې یاست په منظم شکل تستونه وکړئ. زه فکر کوم د دغو ټولو اقداماتو په کولو سره دا به خوندي وي چې ماشومان بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
د نیویارک نوی خاروال اریک آدمز چې د شنبه په ورځ لوړه وکړه، ای بی سی ته ویلي دی چې د امریکا لوی ښار د ښوونځیو بیا پیل ته چمتو دی.
موږ به د تیستونو په واسطه خوندي چاپیریال رامنځته کړو. هغه ماشومان به مشخص کړو چې په وایروس ککړ شوي، هغوی به له محیط څخه لرې کړو. شمېری واقعیتونه دا ښکاره کوي که یو ماشوم په یو ټولګي کې په وایروس ککړ شي، دا په دې معنی ده چې ټول ټولګی ککړ شوی دی.
آدمز په داسې حال کې د نیویارک د نوي ښاروال په توګه کار پیلوي چې په هغه ښار کې د کورونا او میکرون بڼې پیښې د پام وړ زیاتې شوي دي، خو له دې سره سره ښوونځي نن دوشنبه په ټول امریکا کې خلاص شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په متحده ایالاتو کې د کووډ 19 وایرس ډېرې ستونزې رامنځته کړي. یو لویه ستونزه د اکمالاتو لړۍ ده چې سخته ټکنۍ شوې ده، او د لارۍ د چلوونکو کمی اړونده ستونزه ګڼل کیږي. په مخې رپورټ ته
د لارۍ ډریوران جگماش او د نیتافړ کاری ساعتونو ته اړتیا لري. دا ډول اعلانونه اوس په متحده ایالاتو کې ډېر عام شوي دي، چیرته چې د هیواد اویا فیصد توکي د لاریو د ډریورانو په واسطه د هیواد هرې خواته انتقالیږي. د سیمه ییزو لارۍ چلوونکو د اتحادیې په وینا د هیواد په کچه 80,000 لارۍ چلوونکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. یوري شالیک له 1400 کلونو را په دې خوا د لارۍ چلولو په یوه کمپنۍ کې د لوجستیک په برخه کې کار کوي. هغه وایي چې د وبا سره د هغوی کارونه د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې د لارۍ د ډریورانو د عمر اوسط 30 کاله دی، او په 60 کلنۍ کې بیا تقاعد کیږي، نو نوي ځوان چلوونکي ډېر کم دي.
شالیک په شکاګو کې د لاریو د لیږدولو شرکت لري، او شاوخوا 150 موټر چلوونکي او د لاریو خاوندان د هغه لپاره کار کوي. هغه وایي په تیرو دوه کلونو کې د لوجستیک په برخه کې د هغه د کمپنۍ کاروبار کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه اوس ډیر امریکایان د آنلاین لارې توکي رانیسي. مګر د بارولو صنعت په ټوله نړۍ کې یو ډول دی، او دومره تغییر پکې نه دی راغلی.
په دوامداره توګه 40% کاروبار کم شوی دی. دا په دې معنا ده چې موږ خپلو ډریورانو ته د لیږد او اخیستلو وخت ټاکو، او بیا موږ هغوی ته د کار په معادل کې معاش ورکوو. یعنې هر څومره چې ډیر کار وکړي په هماغه اندازه زیاتې پیسې ورکوو.
د لاری چلوونکو کاری وخت په ځانګړو معیارونو سره برابرېږي، یعنی هغوی نشي کولای چې په ورځ کې له 1200 ساعتونو څخه ډیر کار وکړي. دوی باید په بیړه توکي خپل ځایونو ته ورسوي او بیرته راواخلي. کدا سو ونشي نو هغوی خپل کاری ورځ له لاسه ورکوي.
ډیر د سرخوږی کار دی، ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي. ډیری ورته باید احترام وشي او ورسره بې احترامي ونشي.
په منځني ډول په امریکا کې لاري چلون کې په سات کې $25 کار کوي، نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ډیر خلک غواړي چې دا دنده ترسره کړي، خو ډیر ژر یې بیرته خوشي کوي او نه غواړي په دې دنده کې ډیر پاتې شي.
په امریکا کې یو احصایه ده ښیي چې هر کال په دې هیواد کې د لاریو کمپنۍ کاملا یو نوی ټیم لري. دا په دې معنا ده هغه ډریور چې د جنوري په میاشت کې کار پیلوي د کال تر پایه پورې به د دې کمپنۍ سره نور کار ونه کړي. نو د دې کمپنیو مالکین د دې هڅه کوي چې د خپلو کارکوونکو سره داسې سلوک اختیار کړي چې هغوی ورسره پاتې شي.
د بایدن اداره هیله لري چې د موټر چلوونکو لپاره د نویو روزنیزو پروګرامونو په پرانستلو سره د لاریو چلوونکو کمښت کم کړي. د مثال په توګه هغه پروګرامونه چې پخوانی پوځي کارکونکي وګماري، خو کارپوهان وایي چې دا ډول هڅول به سخت ستونزمن کار وي تر څو خلک دې کار ته مخه کړي. هغه کمپنۍ چې خصوصي ډول کار کوي دا کار به ورته یو څه ستونزمن وي. د میتری هانتوک د دیار سو کلنو را په دې خوا د لاریو چلوونکو په توګه کار کوي. هغه وایي
زخپل خصوصي کمپنۍ لرم، زخپل لاره لرم، د نورو کلونو په پرتله زمې اوس د کار نه ډیر راضی یم. یوازې تیر کال می ډیر غټه وکړه کوم چې په یو لسیزه کې می نه وکړي.
کار په هان پر باور دي چې پر اتونکو څو کلونو کې به د موټرو او لارو لپاره د مایکرو چیپونو کمښت لا هم دوام ولري. نو دا په دې معنی ده چې پر اتونکو کې به د موټرونو قیمتونه لا نور هم جګ شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفه 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نیوي کال رخصتۍ نه وروسته د دوشنبه په ورځ بیا پیل شوې چې ایران د دې خبرو پایلو ته خوشبین دی.
په تهران کې د ایران د بندنوی چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې دا ځل به د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو پر سر خبرې جوړې وي.
موږ په داسې یو مرحله کې یو چې د ویانا خبرې به جوړې مرحلې ته ورننوځي. نن زموږ پلاوی ویانا ته ځي او غرمه مهال به دوه اړخیزې او څو اړخیزې خبرې پیل شي. د اټومي تړون د خبرو د کوارنیداتور انریکا مورا او د ایران د اټومي مرکشي علي باخري ترمنځ د لومړنیو خبرو وروسته به نور جزئیات ورکړل شي.
که څه هم امریکایي چارواکو په خبرو کې د پرمختګ په اړه د ایران اداوی نفي کړي، د ایران د بندنوی چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې د لاسته راوړنو په اړه خوشبین دي.
بین ایران
کنن موږ د اټومي پروګرام د راتلونکو په اړه د خبرو اترو یو ګډ متن تر رسیدلی یو. د دې لامل دا دی چې لوی دزوال په دې چې باید خپل ازمي غوښتنو په شاشي پوښتنه دي. هغه څه چې مونږ د ویانا په خبرو کې ګورو هغه د لوی دزوال خپل غوښتنو په شاتګ دی. دا هم ویل شو چې لوی دزوال په ویانا کې په خبرو کې په دې پوښتنه دي چې دوی د اټومي موافقه څخه د باندې له ایران څخه بل شی نشي غوښتلای او یا هم دوی نشي کولای چې دوی له ایران څخه ځنې بندیزونه اوچت او نور پرې پرېږدي.
خطیب زاده د غیر مستقیمو کانالونو او نورو منځګړولو لارې د ایران لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو سره د نظرونو او وړاندیزونو د راکړې ورکړې خبر هم ورکړي.
اگر امروز ما متن مشترک
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ نظریاتو د تبادلې لپاره یو ځانګړی کانال موجود دی. د دې لپاره چې د ناسمو انګیرنو مخاوني ولشي د غچلن پر روخانه ډول تعریف شوی او لیکل شوی دی. خو د وړاندیزونو تبادله پرته لدې چې ولیکل شي په غیر رسمي ډول ترسره کیږي.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په سرالیا کې د اقلیم د بدلون او ځنګلونو وهلو له کبله د یوې مشهورې حشرې نسل کم شوې. د امریکا غا خبریال فل مرسر د سیدنی نه په دې باب رپورټ را لګلې.
او طبي منابعو د ساتنې فعالین وایي چې په دې هیواد کې د اقلیم د بدلون، ځنګلونو د وهلو او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه د کار اخیستلو له کبله د دې هیواد تر ټولو د مشهورې حشرې نسل په مخ په کمېدو دی. د حشره چې یو ډول پتنګ دی او بګانګ نومیږي په خوا د نورې نړۍ په پرتله په آسترالیا کې ډیر وو، خو په دې تیرو څو کالونو کې نسل مخ په کمېدو دی. د طبیعت د خوندي ساتنې نړیوالې اتحادیې چې یو مشهور علمي ټولنه ده وایي چې اوس د دې حشرې نسل په ورکېدو دی او د خطر سره مخ دی. د بوګانګ په نامه د پتنګانو اصلي ځای آسترالیا دی او د آسترالیا په ختیځه برخه کې د دې پتنګانو د یو ځای نه بل ځای ته ورتګ خورا ښکلی ننداره جوړوي. ساينس پوهان وایي چې دغه پتنګان د ځمکې او ستورو د مکناتیسي ساحو د لارې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او خپل لار پیدا کوي. دغه پتنګان د اوړي په ګرمۍ کې د کوینزلینډ د غرونو نه د وکټوریا په سمسو او غارونو کې د پټېدو لپاره تقریبا 1000 کیلومتره مزل کوي. یو وخت داسې اټکل کې دا چې د وکټوریا په همدې سمسو کې په هر یو میټر مربع سیمه کې سبان دي 1000 دغه پتنګان اوسېدل. خو په آسټرالیا کې جیس ابراهام چې د طبیعت د ساتنې لپاره فعالیتونه کوي وایي اوس د بګانګ نسل د سقوط سره مخ دی. هغه وایي
It's a dramatic decline, and this population crash has been caused by climate change fueled extreme drought. In their breeding grounds,
نسل خوراکم شوې دي. د دوی د نسل د کمیدو دلیل شدیده وچکالی ده چې د اقلیم د بدلون له کبله پیدا شوې ده. هم دا وجه ده چې د کوینزلینډ په غربي برخه کې د غاشره اوس ډیره لګیدل کیږي. بل دلیل په دې تیر سو کلونو کې د ځنګلونو وحل او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه کار اخیستل دي. دا مسله باید د اندېښنې وړ وي ځکه چې د دې حشراتو د نسل ورکیدل نږدې شوی. په نړۍ کې د دې حشرې په ملیونونو ډولونه ورکیدو د خطر سره مخ دي او د دې حشرو نسل زموږ د سترګو په وړاندې لمنځي. د بګان په نامه د پتنګانو د غوکمیدو په نورو ډولونو هم اغیز کړي ځکه چې هم دا پتنګان د ډیرو حیواناتو لپاره چې ژوند د خطر سره مخ دي خوړو. د پیګمی پوسم په نامه حشره چې اوسې نسل په ورکیدو دي داسې اټکل کیږي چې اوس مهال تقریبا 2000 دانې د آسترالیا په ځنګلونو کې ژوند کوي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د استرالیا د تصمیم هرکلی کړی دی چې دغه هیواد د جنایي قانون له مخې په بشپړتوب سره تروریستي سازمان اعلان کړ. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر کرنز اندریوز سویلې شیا ډلو چې ایران ملاتړ کوي ګواښ کړی دی چې تروریستي حملې کوي او تروریستي سازمانونو سره مرسته کوي او استرالیا ته واقعي او باوري ګواښ مخامخ کوي. استرالیا په تیر وخت کې یوازې د حزب الله خارجي امنیتي سازمان د یو تروریستي مرکز په حیث د بندیزونو په لیست کې شامل کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې د استرالیا په پریکړه د خوشحالۍ د څرګندولو په ترڅ کې ویلې د حزب الله د نظامي وینګ او د نور تروریستي سازمان ترمنځ غلط ناورتهوالی پاکول د یو مهم ګام پر مخ اخستل دي. حزب الله په خپل د نظامی او سیاسي څنګه ترمن تعویز نه کوي. د حزب الله د عمومي منشي مرستل لیم قاسم په 2012 کال کې ویلي سن موږ نظامی وینګ او سیاسي څنګه نه لرو. د حزب الله هر عنصر قومندانان نه نیولې ان تر غړو پورې همدغه راز موږ بیلابل ظرفیتونه د مقاومت په خدمت کې دي. امریکا په ټولو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د حزب الله په اصطلاح د وینګونو ترمنځ غلط فرق دی له منځه یوړل شي او ټول سازمان داسې وګڼل شي لکه څنګه چې دی. په درسته نړۍ کې د ترور ملاتړ کوونکی او توخه رسوونکی دی. تمویل کوونکی باید د بندیزونو سره مخامخ شي. شتمنی باید ضبط شي او فعالیتونه باید د مخکنه تحقیقات سره مخامخ شي. د اتریش د عرب لیگ د غړو برتانیا کاناډا آلمان هالند هندوراس ارجنټاین او د نورو اروپایي او لاتین امریکا هیوادونو وس د استرالیا په شمول ډیرو هیوادونو دغه غوښتنې ته ځواب وایلې دي. نطاق پرایس ویلې حزب الله یو خطرناک تروریستي سازمان دی چې د بین المللي ټولنې ژغورنې ته ګواښونه مخامخ کوي او د لبنان ملي حاکمیت ته تاوان رسوي. د دغه سازمان ملیشیایي تروریستي ظرفیت او همدغه راز د دې د پروپاګند ماشین قوي دی او فاسدې مالي شبکې په لبنان منځنی ختیځ او په درسته نړۍ کې د سولې او ثبات په مخ کې لوی خنډونه دي. د کانبرا لخوا شوی اقدام د حزب الله د قابلیت ضد یو مهم ګام اوچتول دی چې په استرالیا او خارج کې عملیات کوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتوره سیده تر بیا.